سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاز دای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا پیو محکمه کې هغه تورونه رد کړل شي ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولې و د امان نصر په نوم د غزوان توراندې چې د شپک څلويخ نه قانون کډوالو یو بیړی ل فرانسې څخه د بریتانیا په لور بيولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړ شوې و چې د بیړی ل فرانسې څخه بریتانیا خوا ته هدایت کړي دا د فرانسې د کانال لاري نومړی د کډوال دي چې د 2018 کال په نومړی کې بریټانی ترسیږي د بریټانی حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریټانی ترسوي 2015 کال کې نه څلويخت کډوالو پر دغه لار ژوند بایللې دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ او خونې رامنځته کړي د دغه خونې موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو او د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستي وه د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانی لیکل دي چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوی دی که څه هم د دغه خونې د فعالیتونو په اړه ډیر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربه نه وه افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکارۍ او سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یو خوله نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په ولسمه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,70,000 تومان ښکته شو په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرني اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یو یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې دروانه چدی په ومه پیل شوې دي تر اوسه لږونه کسان وژل شوي او اټپیان شوي دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو د لسمه ورځ ده میرمن نیومن په خپل اکسپانی لیکلی دی نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغه پوهیږي چې ممکن په ګولې وښتل شي خو ډیرو ته چوپتیا لا زړورتیا څخه خطرناک ده هغه ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوې دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اټلانټیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یو بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانۍ یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په ومه په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوې دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تریلو وړونکو د بیړۍ له 2023 کال لوري رهیسې د متحده ایالاتونو تر باندې د زونو لاندې و د اقدام د واشنگټن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لخکلو بیړیو سره د مبارزې لپاره روسي اقدام دی متحده ایالاتونو په روسي ونی او کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین دی برخې په توګه دوه نور بیړۍ هم نیولې دي تاسې خبرونه واوریدل لوراندې سره د مطالبه اوریدل شي د بيپولي د شانو سازمان وايي دا چې په پاکستان کې میشته فن کډوال د ویر له ځان سره لري چې له دې هیواد به وستل شي ل رواني په لاوه د دوی لپاره مرګونی پایلې لرلای شي وړاندې په پدې اړه سره جزئیات واوري او د افغان کډوالو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې په دې هیواد کې میشتي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف او د غشان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی خو افغان نجونې بیا بیرته له نړۍ والې ټولنې کې لمنې دي
موش تنریوال ټولنی زیات کلمن او خپایو زکه چې هغه یوازې موش زورولو نه درکوي او هغه یې موش تلیک لوسخه په زور لري کول یوازې په سخت ټکو غندي
وړاندې به د غنجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو او د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربیره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانیز او کلتوري د یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنۍ خوانځیو انتر ساده متن نشي لوستلی. بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځنګړې ډول انجونې وایي د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خپکړی او به برخلیک کړی دي. نور تفصيل د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
موږ هغه ورستی هله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي
وایي چې هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختي او خپل لوړی زده کړی کړی خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره تشپګم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړی دا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دي میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وي موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو ځکه چې هغوی یوازې موږ د زورولو نه درکوي او هغوی موږ ته لیک لوسخه په زور لري کول یوازې په سخت ټکو غندي موږ هغه ورستی هله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د دریم مکریانو اوسیدونکو زهري چې پر زده کړو یې تر بندیز مخ کې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نور خويندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ. هم ازادي راډیو ته وویل کته هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز په برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره یک داهند نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو وړي خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته زیو دوی نشي تللی تلې پسترګو کې اوخ کې وی د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلاړو مور دی برخه کې زحمتونه ټول به ګټې شول.
دا په داسې حال کې چې له ماشومان او د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي خوانیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې خوانځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل وی پاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسل واستلای. په دې راپور کې راغلي چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکن شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټاپه ودرېده چې شاوخوا درې اشاریه اته اویا میلیونه زده کوونکي الکان او دوه اشاریه اته نوي میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بېوزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0 ته راټیټ شوی و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنې طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان له 2.3 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له خوندیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوتو غبا تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیا او نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځنیو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفله ما حمام میدادی خدا ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یو برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تر که به یو دیر سور کل که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نو ده هم دیم علا به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستون ز سر مخ کری او. نپوهی کو چه پلشکای چه تاو چیر تیو سو. چه ولی همامون ترول سوی دیم.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
د ښځو دا قانون یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره و چې دې ستونزه ده. که حمامونه پرانیستې وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستې وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بی پولو ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لرلی شي. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور وړو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا او لس مشر سپینی مانی تا دعوت کرده دی. در چه علتی چه دی پا دی راپور که ده همچی برناورو.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د کولمبیا ولسمشر گوستاو پیترو سپینی مانی تا ورو بالا. دا بلنه ده چهارشنبه پور سورزی ورست لده شوی ده چه جمهور رئیس ترامپ شغل پیترو ده نشه موادو ده قاچاق ده اداو لعمل گواشلی و اویلی و چه پوزی عملیات پا پری وکری. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په دریمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبه په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ترامپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ترامپ خپل ټروت سوشل پانه کې ولیکل چې پیټرو د نشي مواد او نور اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړي. ترامپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډول راضي دی او په لند راتلونکي کې پوسپینه مانی کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لري کړ. ترامپ د اکشن بی پورس له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوزي تهدید وکړ. ولسمشر ترامپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاغ تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوزي مداخله امکان لري کنه، ترامپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دای د دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سخت خبرې وکړي، خو له ترامپ سره تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ورآخوا
و وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې خزو به په ګډه د ویالو خاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یو کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ د ارچغي کلی اصلي اوسیدونکي اتاویا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني، هم د جوړولو له تر سره مګشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال لا ملې مخ خبروي. لاغله ستارې سره از مخ همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پختلې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې په تیارې کړې شپې مونږ واخست خشته بم کړې دی ګو کې اخل کو ته مسابل چې اویر کې په سرو بم کې خلا وړي حالت ځان دا و غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودر او غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالتا کینه سغه بم پاغه مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نری نری اوپر راتلی هغه دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه بم برتا په دیګو کې اچولې به په غټ باندې اچولې بیا به مې ادا ولی هغه به چې مې ادا شو برته مونږ دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي مساله ګانې بم پکې ګډې کړې خاصا پرې بم خو بیا سبایل کې په بامو باندې پوزیا وارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه بم چې پخه کړه وړیان بم کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې بم واچولې هغه بم غوښه کې وړیان واچول بس نغارې وو نغاري باندې به دی کښې وو بس پوخ پوخ وو مې نغارې په بل مخاړه وو کرار یم دیګ پکې خو سبایل دپاره سبایل ماړی وه ګرمي ماسپښینې کوو بیا به هغه سبایل چې پاتې دو دومره وړیان به پولی پولی شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به وو بیا به کېناستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړی به په تبۍ پخه وه سبایل هم په سبایل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینې کوو یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخې دی هم همداسې پخې دی غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکه مندا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان مونږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری او میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وو وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به دراګان ویل ټوکې ټکارې به کولې سات هم تیرو.
د ننګرهار د خوګیاڼي ولسوالۍ د ارخچی په کلی کې اتاویا کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي کلی خلک پخوي او څه ډول پخیږي کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه یې کړې وه او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې اړه راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداری ورکړی چې د استولو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې چې دوی د روغتیا خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو زدرې ډیو ته ویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو لپاره ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
زه ډېر مریض وم، ډېر سخت تبه وم
او تر سره. پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
موټر
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پخوانی پوزي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیک ډول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیول عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سیاسي راډیو ته وویل
اگزت پرمت یا دی استلو اجازه لیک می 15 ورځ ته واخیسته په دې رستون زو میزان خلاص کړه اوس همدغه 15 ورځ اگزت پرمت نه ختم شوه دې رستون زو سره مخ یم میزان لرو شپه ورځ عملیات دوام لري پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه ورځ پاندېخنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سره د کار کول سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 10 په ریلیف پاڼه پورکړی راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرسته وي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې سونه چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلې. میرمنې یې په ریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی او سخته یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل سوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو له ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستان غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو سویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو